کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه دی سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقونو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عمل کړي. پاینال کې په جنوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګیو د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښځو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې نوړي خوندځي وته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي، وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دي.
د غیر دولتي موسسو وزګار شوی کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدو لپاره په چکر تللی دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مو کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چې زیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او د غشانی د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه دی ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان لوري په یوه اعلامیه کې راغلی چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی که نړۍ لاسبکار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلي بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شانو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر آزادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره که نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ همکار مې اسدالله الدین د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی سره د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل دی استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دی. که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولی، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدی نه شي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي، ټوله نړۍ درواغ نه وایي. هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې د دې غوښتنه کوي چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه فیصله لرې کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
دین
لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یو برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپل وژل کیږي او نه هم نور خپلوان لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نشي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دای ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوخت دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه تر رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بیلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوی جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولی. طالبان وایي چې مغلا سره وړنې لرو، خو ملګری ملتونه چې یو با اعتبار سازمان دی دغه ډول نیوکه کوي، اندېښنه کوي څه وشي بل اخره چې طالبان د نړۍ اعتبار تر لاسه کړي، دغه ډول معتبر سازمانونو اعتبار تر لاسه کړي، یا حد اقل کم تر کومه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور تر لاسه کړي.
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع و، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع و، په قطر کې به پرله پسې ناستې کړي. یو ناسته به د غرمې و، یو ناسته به د شپې و. یعنی دومره جدي د موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل خوندې ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیه باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویلې دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو د مهال 401 شپېته فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته وویل چې دا موسسې هم تر ډېره د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوي او اوس اوسګر شوي له اقتصادي ستونزو کړيږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
مخ کی پیوانا دولتی کورنی ماسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتک سره د دوی ماسسه وتړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نغواړي د امنیتی ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روز ده 2000 شو کار میکولو. هغه مهال خوا پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولی شوی. اوس وزگار شوی، اوس نوز موگ ده جون وزیاد داسی خراب شوی چی بیخی پختنه مکوا.
دا میرمن وای یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر اتک او د دوی د ماسیسي په تړل کې دوه سره په لزګونه نور خزینه او نارینه همکاران هم وزګار شوي او لورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لتیر یو کال رئیس په افغانستان کې نږدې 2000 نا دولتي مؤسسو خپل فعالیت په ټپه درولې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابيب ازادي رادیو ته وویل
ټول 2309 شپږ غیر دولتي موسسې له پخوا د وزارت کې ثبت وي چې لاغو جملې څخه 2009 نوي کورنۍ او 200 بهرنۍ غیر دولتي موسسو دلته ثبت شوې دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسې د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1401 شپږ موسسې عملاً خپل د فعالیتونو گزارش مون سره شریک کړی دا متبقی عدم فعالیت گزارش لري.
خو نو موړه دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نه دولتي مؤسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوي چې په خبرې په دې کې 102 کورنۍ او شپږ بهرنۍ مؤسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت معلومات پر بنسټ دا مهال نه دولتي مؤسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغو غیر فعالو شویو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګار شوی دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بی خبري وخوده.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم پیو نړیواله مسله تم شو. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تیرش په نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تیره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي عمل ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې ازربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلی خو شمیر نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د اوښتو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او ازربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوه بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگټن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هوارېدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له ازربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګور نقره باغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونې په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د اقتصادي رکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنټ کاژي د افغانستان د جمهوري حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالي او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له واک ته رسیدو څخه باندې یو کال وزي او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشټوالي له کبله دا بحران لا ژور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتي اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانکزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورسپانې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس غنو برخوالو د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان په خوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشان د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن لزوی عبدالله بن لادن سره د ایران للاری د مخدر و موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کشتې منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیل تروریستي ډلې فعالیت کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه یولستانه سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا تو شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږی د دغه ولایت لا یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's missing because
زمپان ز فکر کوم موږ د خپل لمړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خار ولید نو پوه شو چې دا ډیره خولې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره خولې و او به موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرنی سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو شل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1402 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو، چې څلور کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي آبدو لرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومانو درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته یې د کار زمینه برابره شوي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم، پلاسم د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وهم، ماشینې مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دي، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساري راسه خښتي او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو، د شپې هم خپل درسونه مرسم وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل د درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
داله مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وای بدل، نیمه ورځ خښتې را سره وای، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیف ده، کاروبار نسته، انده خښتو ته راوړو، انده خښتې را سره وای، یا ټولی یا نه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګورځو کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله هکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، د موږ خښتې هم داسې په میدانو باندې هغه چې وریځې راغلی موږ ولاکه دومره وخت نه ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېره خښته دیارې و، کاسې تقریبا 1000 تر 10000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي او ترینکوټ نه بیا د اورزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د اورزګان پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار اورزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي ته ما سره بیا قسم باور وکړه ما سره خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د بیر دې د وابه چې اوس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زورتا گئی مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای درس تاسو ول په دا ولاتو کې وجاسه د فونټونو ته وجاسه په دا ول سوالي کې وجاسه په دا مرکز کې وجاسه په دا مرکز کې مرزا پنځه کاله تا کې مرزا ته ژوند کوو.
سلام نیک له نیک پر زوینه مې ومنې استفاده نشاري من کابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ، دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویم نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته 19:15 دقیقې باسل رو خو تر هغه وړاندې خبرونه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقوقو په داسې او ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو انجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدونو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ راپور حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخندړيوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی ټوماس نیکلسن وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې او له نړیوال قانون څخه سرغړونې موږ اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عملي کړي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي تازرینا امیری وای خوانځي او ته لښبګم ټولګي او د پورتنجونو د ورتګ بندیز په افغان کلتور کې ریخنه لري، بلکې دا د طالبان نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل کړي ده. اغلی امیری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړي چې په ټول افغانستان کې والدین او دنیا عالمانو او خلکو په مکرر ډول خوانځي او ته تنجونو د ستنیدو غوښتنه کړې ده. ورزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله مونی په خپل روسي سفر کې ویلي و چې په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې د دوی شپږ کلنې لوري خوانځي او ته لاړ شي. هغه زیاته کړي هڅه کوي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض وکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او در منستان او ازبرجان ترمنځ په پوله د نوو نخطو راپور نو ورکړل شوی دی. د دوړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نخطو په پیل تورن کړی دی. بلخوا بیا واشنگتن له دوړو هیوادونو وختي چې سمدستي دي نخطي ودرولي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حملو 20 کاله پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکای په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2018 کال د سپتمبر پر 18 حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې وژل شول. د دغه بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد تر څنګ د سپتمبر دی ولسم بریدونو اصلي تراهو. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملاً له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. دواړه میلمانه به سټډیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست سټډیو سره وصل شو، ور به شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، یوویشت کاله وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر یې په کابل کې وژل کیږي، دا یوویشت کاله مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې وه، یا شل کاله مبارزه، څنګه وستاسو په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پای ته ورسېده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته، ویدیو کې ټول روغ سلامت اوسېږئ. مننه چې زموږ رابللی یم. که چېرته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زغودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
ښه، او آیا اوس دغه کوم شکونه او اندېښنې چې د زرمت صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلیږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې زواهري کابل ته ارګ ته په 200 مترۍ کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته د سیول لټورې چارواکي په افغانستان کې دننه په کابل کې لیدل کیږي او بیا غلطه وژل کیږي، نو دا خو د ټول نړۍ لپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهیږم چې تر اوسه به دا ثابت شوي چې دلته الزاویری رښتیا هم او که نه، دا بل بحث ده. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا د کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، کدا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی د غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه تون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار ان ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هیوادونو هم هماغه تون زمزمه کاوه چې کوم جوړ بش زمزمه کاوه. در حال کې چې په نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو ارمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو لفظ ده. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سرماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره کریمینل دغه سټرګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیوالو د غس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شی ویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک دی افغانستان لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامات او زرمت صاحب، کور مودان، اما حداقل طالبانو هم په زغرد نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وجل سوي وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد وروسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریټ کې الزواهری وجل سوي دي. سلامات او کور مودان، صدیق منصور هم استډیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو اشکاله وتل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریټ اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو. څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلې شو یا د اندېښنې پر ځای دی چې بیا بدلته ځینې وسلواله ډلې د پخې ځای پیدا کړي لکه القاعده او داعش او نور هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین سپتاسی خاغلی زرما استمکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ تاسو دغه شلکلم د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو او د امریکای د پخوانی ولسمشر دور دبليو بوش ته لیونی پریکړه په اساس رامنځته شو، ووم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل او زموږ او ستاسو سلګونه زره بېګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړیو کړی و چې د امریکای متحده ایالاتو، ناټو او پخوانی شوروي اتحاد او ورسره د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو لپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځای یا له دلته چې کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، ووم لیدل چې منځنۍ ختیځ په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریه جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلی په نوم حرکات او فعالیتونه.
منصور صاحب،
دا ټول د امریکای د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او
نورو کړو. تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری راولېګل، جګړه وکړه، لزګونه زره کسان پکې وژل شول، فکر نه کوي چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړه وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوي چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړه کېدلې دغه شلکلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی؟
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د ننام ستونزې او مسائل لرو او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیا لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې کاونډي هیوادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خطا او خاصاک جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنیو لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنیو لپاره دوی روزل شوي او کار کوي، او د افغانستان په ملت کې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعي تک موږ او تاسو زیر شو، هلته واقع وشو، تر اوسه پورې دا ثابته نشوه چې دغه مسله دې کې د کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه بریټ کې دخیل و هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پانتونونو او خوانځیو کې روزل شوی خلکو، د امریکایي اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی هیڅ
او پلمه همدا او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټې خودون کوي په افغانستان کې، او طالبانو ورته وایځای ورکړي، او د طالبانو هغه مهال مشر مولا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري. پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلور وی ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې ویل چې دا برید موږ غندو او دا د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري کما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او پاکستان په امریکا کې دروزنه اخیسته و د ویل کېږي چې د سی آی په خوانه همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکا او د سی آی په مرسته راغی د هغې نه وروسته په پاکستان کې و د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېتانیې ځایناستی دی د برېتانیې د پخواني پوځ برخه وه د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو هلته پیدا شو او دا نور القاعده هم هلته وو دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې ویلي چې دا هم یوه پلمه ده دا هم د افغانستان د تباهۍ او بیا دلته د اورپکو ډلو او جګړو اورته د لمن وهلو دپاره پلمه ده هېڅ که داسې نه وي نو امریکا دې دغه شواهد راوښیي تر اوسه پورې د امریکې استخبارات د امریکې دولت د امریکې د دفاع وزارت او یا اف بی آی دې ته نه دي حاضر شوي چې لږ تر لږه یوه ویډیو خو وښیي دوی وایي چې ایمن الظواهري د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې و زمونږ استخباراتو دې تعقیبو د څو وارې برنډې ته راوتلی وو نو عقل خو دا نشي منلی چې دی د برنډې ته راوځي ستا استخبارات دې هلته وي که د یوې توکمې په اندازه کامره م ورته نصب شوې وی د دې به لسګونه ویډیوګانې
نو منصور صاحب القاعده شبکی هم مثلا داسې پزغار درات نه دی کړی القاعده هم رد نه دی کړی القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی یا حد اقل د ایمان ظواهري یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی دا معنا چې فکر کوم خبره خلاص ده نو از ظواهري نور نشته
دا نه دا خو دا سمه ده په لومړی وختونو کې تغږونه پورته شوه چې هغوی ویلې چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته دا مسله دروغ ده طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه امریکې هم ویډیو نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی د ډرون چې حمله کوي او یو انچې د ځمکې لاندې دله شي لا ایدا د 2001 کال اداوي بي نو نن خو دې مونږ ته یو 15 ثانیه کلیپ راوخی چې امنو ظواهري الته ناشتا کولا کو وختې ګمنځول کو ورزشې کو کو ټوپونه وهل څه کول او څنګه وژل شو د دې نه غیر ک مونږ او تاسو د امنو ظواهري په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي دی لکه د اسامه بن لادن د پاره نه د ملا محمد عمر مجاهد په خوانی پریکړه د توجیه وړ و چې د اسامه بن لادن لپاره د شل کال د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغه سي جګړې تحمل شوې دلته خلک وژل شو کلی تباہ او برباد شو خارونه تباہ او برباد شو میرمنې کندې شوې بچي یتیمان شو خويندې مایندې بورې شوې او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو د خلک بی عزت او بی عفته شو مهاجر شو دا فکر کوم چې دا هغه مړې په دې جړه نه ارزیدو دا کولای شو دا هغه نه هیله کړی وای چې ته یا پاکستان ته واولای یا لار شه خپل عربي ملک ته یا بل کم ځای ته لار شه ته خو ډېر لاري ډېر امکانات لري مکه ودا د افغانستان مظلوم ملت په متابا کوا د امریکای د فارم دا یو ستر جنایت وک ملا محمد عمر مجاهد هغه نور سپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یواز د بن لادن د پاره نو په دغه کې دغه جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړي و مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزانو ته وسپارلو دغه چې د هندوان راغلی و هغه چې پناه اخیستي سپارل شوې ده د
امریکایانو په دې خبر استاسو پرې کوم ځکه د خبرونې بحث خبرونه وخت کم دی منصور صاحب تاسو خبرو ما داسې جاج وخست چې دواړه طرفه ګرام دی امریکا هم سم پریکړه نه کړی د شل کلن ماموریت په افغانستان کې وک خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم به نتیجه وو او لا هم هغه کوم هدف ته چراغلی وو هغه هدف ته ونه رسیدل او دغه راس په کور دننه هغه مهال طالبانو د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي او پریکړه سم نه وي ځکه چې افغانستان یې جګړې کې ښکیل کړ اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي. طالبان بیا واک ته رسیدلي دي، واک هم دغه د سبان د کال پوره شو. زرمس صاحب، ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟ لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم که چیرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو.
ګورې کچیرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی، نو دا خو بالکل ثابتې چې دوی اړیکې په هغه رقم چې پوښاوي اوس هم ورسره دي. خو کچیرته دا اړیکې نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي، حیاتونه روغواړي چې راشي ګوري ورته دا الزواهری دا مړی دی، دا ډی این اے دا شګه دا چکې. نو زه فکر کوم چې دلته څه نه څه شته ده، د سم ده چې بیخي پاک لاسونه دي او څه نشته. او که چېرته دوی بیا پاک هم وي او دا کارونه نشي کولای، نو بیا د دوی کپاسیټي دا ډېره لږ ده، او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بایا باندې کړی وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بایا کړی وه، هغه د یو نفر په خاطر ته لاړه. اوس به بیا همدغسې کوم مقاومت چې دوی وکړه، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د یو وړکې خبرې د وجنه به دوی مانی بېرته نسکورېږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسو تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې تاق شوي دي او بېرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجک شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان هم شته. صرف انګېزه په کار ده چې یو ځلې انګېزه خلکو ته جوړه شوه، نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته په کار نه ده چې سیاست یو ځلې بیا بالي. دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په هماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن وو، نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 17 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکال پر اسپل بیرته همداسې تشویشونه پیدا شوي چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسیله افغانستان، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستانه داعش توغندي وو توغول. طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشان ونیول. ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانانو وجل شو، مثلا ایمان الزواهری وجل شو. یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه سید چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوي مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوي څنګه وشلوي؟ ځکه دغه ته یو څه جدي پریکړه پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ور سره تړلې. کله که سي غلط فیصله کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا د سی او جګړه لکه په افغانستان شل کال چې وشو په افغانستان کې پایل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړه خو زخت ډیر دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي. د انجنونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روان دي، یو ځل بیا هماغه لورته دي چې وخت به خل راځي، او دوی به د قدرت غورځي. او بل راغلستا خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی دی، بل دا افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده. دلته تقریبا 15% د ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، او غرونو سلسله هم ډېرې سختې وي. دلته درې لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغوی ونه شو کولای چې مثلا ملا عمر پیدا کړي، بل پیدا کړي. نو دلته ډېره مشکل ده چې یو ډله دلته خدمت کوي او دا بشپړه کنټرول شي چې دلته باید هیڅوک هم نه وي. لیکن دا به یو شي کېدلی شي په سیاست باندې، په ډایالوګ باندې، چې نړیوال ته قناعت ورکړی شي چې دغه د زموږ اړیکې موږ پرې کړي دي. لیکن د افغانستان جغرافیه داسې ده چې ډېره مشکل ده. موږ د ستاسې کومک ته اړتیا لرو، موږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو، چې موږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسې پټه خوله ناستی او د کاله په څنګ کې یو سړی اوسېږي او تاسو خبر ناست یا ته خبر استئ، هغه بشپړه دروغ وي او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولای. یو میاشت دوه میاشتې تیرې شوې تاسو اوسه پورې نړیوال حیات نن ته راغستې چې دوی وګوري چې دلته ډي ان اې ټیسټ کې بل شونه داسې سایو کې چې روته آیا دا سکار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوی چې دوی روان دي په دې کښې فکر وکړم چې دا وړې شړې شي.
بلې کور ودان ډېره مننه زرمت صاحب. منصور صاحب ستاسو په نظر باندې طالبان څوک یې؟ ځکه د واک دا دی څه باندې کال ووته هم لا هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي، لا هم افغانان په ویره کې دي او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یوې بلې جګړې ته لاړ شي، ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې له خوانه وسلوالې جګړې شروع شوې دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جوماتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بالاخره افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ لپخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو، بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړېږي، هیڅ ملت له دې ګټه نه شي اخیستی مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس هنټر یا اجرتي قاتل کمپنۍ چې دغه کاروبار دی، دغه د بازار لپاره متا ده او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلې وپلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد دی واجنه شي چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ور باندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر چا ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ما ته کم راکړل شوی. هغه څوک چې د عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هېوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي. د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي. د ملتونو راسدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راسدر شوي، که هغه سوداګریز او تخنیکی برخو کې راسدر شوي، که هغه مطبوعاتي اړیکې وي، د صحت او ګرځندوی د لارې، دغه د هېوادونو لارې او دروازې پرانیستل شي، راسدر شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري، د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څېر رښتینې او عملي نسخې تجویز کړی شي، تر څو نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډیو او د نړۍ د ټولو.
منصور صاحب، فکر کوئ دغه سه وړتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سه پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخه ورکی افغانانو ته او بلاخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي، د 50 ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګدوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د حدیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. په عظیم شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند، د پرمختګونو، د ترقۍ، د مراوداتو، د ډیپلوماسۍ ټول مسائل واضح دي. د حدیبی صلح بهترینه نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته
هېواد کې.
ورمو ودان
ترقیاتی او نور برخې ډېر تشتنه چې باید کار کړی واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس، افغانان دغلته افغاني او قوت ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر
کړي. کور ودان د بحث د پای شېبې دي. ورزو زرمست صاحب ته، زرمست صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو، څه وشي چې افغانستان بالاخره بیا یوې جګړې کې ښکېل نه شي او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسني ناورین نه خلاص کړي؟ په لنډو کې ډېر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او دغو د مشورو څخه کار واخلي او د دې تنګ فکرینه راووزي، ترڅو دلته د خلکو افسلي ورته تک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس محل بدیل نشته، که چېرته بدیل وي نو مقاومت به ډېره ترقی کړي وي. نو دوی به چې
نظر پراخ کی او خپل تګلارې سره سامې کی. کور مودان زرمت صاحب دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسو. ډېره ډېره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډېره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر و بجو دوام کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه